السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د نن په تازه خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی نشي کولی د هیواد د نیمایي وګړو د زده کړې او کاري فرصتونو پر حق سترګې پټې کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 400 ورځې پوره شوي، میرمن امیری پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او په ځانګړي ډول هزار نجونې او ښځې په نښه کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې خپرونه کې راځي. طالبانو ملا محمد شفیق د سردار محمد داود خان روختون د مشر په توګه ګمارلی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن پر ټویټر ولیکل چې دا پریکړه د دفاع وزارت د رهبرۍ د پریکړې په اساس شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې نوی مشر نن په یوه غونډه کې د سردار محمد داود خان روختون د مشر په توګه دنده پیل کړه. د نوموړي روختون مخکنی مشر د اورتوپیدي متخصص ډاکټر محمد اسماعیل وردګو د طالبانو پر حکومت پرله پسې نیوکې کېږي چې په مسلکي بستونو کې غیر مسلکي کسان په دندو ګمارلي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو هغه پولیس افسر وواژه چې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د یوې ډلې د امنیت مسؤول و. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د واکسین ډلې ته زیان نه دی اوښتی او دوه تنه بریدګر چې په موټرسایکلونو سپاره و په تیښته بریالي شوي دي. د پولیسو یو چارواکي غلام اصغر وویل چې پیښه د بلوچستان ایالت په پشین ولسوالۍ کې شوې ده. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د برتانیا نوی ټاکل شوی صدر اعظم ریشی سوناک نن ژمنه وکړه چې د روسیې د یرغل پر وړاندې به تر پایه د اوکراین ملاتړ وکړي. د مخکنی کابینې د مالیې وزیر هندیول اصل سوناک ته نن د برتانیا پاچا دریم چارلز د کابینې د جوړولو دنده وسپارله. سوناک چې 42 کاله عمر لري په لندن کې د صدر اعظم په دفتر کې په خپلو لومړنیو څرګندونو کې نن وویل چې لندن به په دې ناوړه جګړه کې چې نتیجه یې باید بریاوي د اوکراین بشپړ ملاتړ وکړي. برتانیا په 13 فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له امریکا، اروپایي ټولنې او نورو لویدیځو هیوادونو سره یو ځای د اوکراین ملاتړ وکړ. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روسیې د هیواد د انرژۍ څه باندې دریمه برخه تاسیسات ویجاړ کړي دي. ښاغلي زلنسکی نن په برلین کې د اوکراین د رغونې په اړه غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل چې روسیې د اوکراین هر څه وران کړي او د دې هیواد لپاره به دا ګرانه وي چې را روان ژمی تیر کړي. په برلین کې د اوکراین د رغونې په کانفرنس کې د جرمنی د صدر اعظم اولف شولتز او د اروپایي کمیسیون د مشر اورسولا واندرلند په ګډون د اروپا جګپړو چارواکو ګډون کړی و. میرمن واندرلند د اوکراین پر ملکي تاسیساتو برید تروریستي عمل وباله. د نړیوال بانک د اټکل له مخې روسیې د اوکراین عامه تاسیساتو ته د 350 میلیارد ډالر انډول زیان اړولی دی. مستراوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز 400 ورځې پوره شوي.
هر ورځ موږ په دې انتظار کې شروع و چې نن ورځ به موږ زده کړې کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر مخ باندې خلاصېږي، خو نه دا کار نه ترسره کېږي.
په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د څرګندونو جزئیات تر اورو. د افغانستان لپاره د دې بندیز پایلې به هم په یو مرکه کې وڅېړو.
هغه نجونې چې نن باید په اومو اتم کې وایي هغه همغه شپږم کې دي، یعنې یو کال تعلیمي ضربه د افغانستان راتلونکي ولیدله.
ناروې د امنیت شورا د 5 دایمي غړو د استادو په ګډون په یو غونډه کې د افغانستان په اړه یو بحث جوړوي. په یو بل راپور کې به واوري چې په زابل کې ډېره بې ځای شوې کورنۍ د ژنې په درشل کې د مرستو غوښتنه کوي.
وروره نه وبله رومج په کورو کې داس خلک ساتي دا د سه وبنه لري وګرداش په جری د ماپلار په داس په نظر اخته دي خټو کې وروره تو تو ګر.
افغان هندوان سکل د دیوالی مشهور جشن څنګه مانځي؟
دې کال کې دیوالی مراسم لیک هم نو موږ په دیوالی کې پټاکي او دا شیونه هغه نه کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
دردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په نننۍ ماخامنۍ خبری مجله کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورځو لمړی موضوع ته د طالبانو لخوا د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز په څلور سوه مورز د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امری وایي طالبانو سربیره پر دې چې عملا یې د نجونو ښوونځي تړلي د نجونو د لوړو زده کړو پر وړاندې هم خنډونه جوړ کړي دي. میرمن امیری نن سهار په ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان که څه هم ادعا کوي چې غواړي دا هیواد اقتصادي خپلواکۍ ته ورسوي خو د دې په وینا نشي کولی د افغانستان د نیمایي وګړو د زده کړو او کار پر حق سترګې پټې کړي.
د څلور سوه ورځې کېږي چې زموږ د ټولو نجونو پر مخ باندې د مکتب دروازې خونیسي ملي
عادله د کندهار اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي ده. وای طالبانو یې ترې شرعي او انساني حق اخیستی او هر ورځ دې ته په تمه وي چې کله به د ښوونځیو دروازې پرانیستل کېږي.
موږ خپل حق کوم حق شرعي حق چې هغه له لاسه ورکړی هر ورځ موږ په دې انتظار کې شروع چې نن ورځ به موږ زده کړې کوو نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر لو پر مخ باندې خلاصېږي او موږ به زو یو ځلې به بیا خپلو هیلو او ارمانونو ته رسېږو خو نه دا کار نه ترسره کېږي.
دا نږدې د هغو درې میلیونه نجونو غږ دی چې طالبانو پوره څلور سوه ورځې وشوې د ښوونځیو له تګ راګرځولي. د طالبانو د پریکړې ته په افغانستان کې دننه او په نړیواله کچه هر ورځ غبرګون ښودل کېږي. تازه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبانو نه یوازې دا چې عملا د نجونو ښوونځي بند کړي بلکې د دوی لوړې زده کړې مخ په زیاتېدونکې توګه له خنډونو سره مخ کړي. اغلې امیری نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په لیکنه کې په ځانګړي ډول هزاره نجونو ته اشاره کړې او وایي معتبر راپورونه شته چې طالبانو د کابل پوهنتون له لیلې هزاره نجونې ویستلي او د هغوی راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. یادونې ده چې په دې تړاو یو شمېر محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته اعتراض هم کړی او ویلي وو چې له لیلی ویستل شوې نجونې چې شمېر یې لسګونو ته رسېږي دا مهال د استوګنې ځای د نشتون له امله د جدي ستونزو سره مخ دي او د خپلو دوستانو او نورو محصلانو په کورونو کې اړولي دي. د میرمن امیری په خبره د راپورونو پر بنسټ نجونو ته د یو شمېر ځانګړو پوهنځیو د انتخاب اجازه هم نه ده ورکړل شوې ځکه طالبانو دوی ته ویلي دا پوهنځي سخت دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ پوړي استازي زیاته کړې داسې مهال چې طالبان د افغانستان اقتصادي خپلواکۍ ادعا کوي خو نشي کولای د افغانستان د نیم نفوس په زده کړو او کار سترګې پټې کړي. نوموړي ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو ښوونه او روزنه له بېوزلۍ څخه د افغانستان د وتو او د هیلو د راژوندي کولو لپاره کلیدي ده. د طالبانو د پوهنې وزارت له ویان عزیز احمد ریان مو وپوښتل چې نور څومره وخت ته اړتیا ده چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ستونزه حل شي خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول په اقتصادي کلتوري او مذهبي مسایلو پورې تړلي بللي هغه بهانې چې افغانانو او ترخوای ګڼو دیني عالمانو رد کړي دي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت نوي ټاکل شوي سرپرست حبیب الله آغا ویلي دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په یو ترتیب کار کوي هغه ترتیب چې د تیرو څلور سوه ورځو له تېرېدو وروسته هم ترتیب نه شو. هخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ د طالبانو لخوا تر څلور سوه ورځو د نجونو د ښوونځیو بندول د شرم وړ بللي. د دې استازولۍ په رسمي ټویټر نن لیکل شوي څلور سوه ورځې وشوې چې طالبان د زده کړو له نړیوال حق څخه انکار کوي او یوازې نجونې هدف ګرځولي. ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ زیاته کړې دا ستونزه باید نوره پای ته ورسیږي او پر طالبانو یې غږ کړی چې ښوونځیو ته د نجونو په تلو بندیز لرې کړي.
د افغان نجونو پر تعلیم د بندیز په څلور سوه مورز د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. په تیرو څلور سوه ورځو کې له شپږم د پورته ټولګیو لسګونه زره زده کوونکي نجونو له زده کړو محرومې شوي دي. د نجونو د ښوونځیو د تړل پاتې کېدو لپاره طالب واکمن بېلابېل دلایل یادوي. زما همکارې فریدي سیال د طالبانو د دې پریکړې د دلایلو په اړه د میرمنو د حقونو د فعالې ماریا توتاخیل نظر پوښتلی.
دلایل مختلف وو. اول کې ورته د احتیاط مسله مطرح کړه. حال دا چې افغان نجونو همیشه تور لباس سپین څادر چې خپله حجاب د هغه مراد کړی وو چې هغه داسې دلیل نه وو چې موږ ویلی وی چې دا صحیح ده. یعنی افغاني د مکتب لباس خپله یو حجاب وو چې دا دلیل بې ځایه وو. دویم دا وو چې موږ به نجونو ته د نارینه استادانو اجازه به نه وي. حال دا چې که چا په کا افغانستان یا کابل یا نور ولایتو کې وخت تیر کړی وي دا د اول نه د تاریخ د اوږدو نه معلومه خبره وه چې د نجونو په ښوونځیو کې به میرمنې استادانې وو. داسې کوم یو څه نه وو. خصوصي لیسونه د څه نسم ولای ولې په دولتي مکاتبو کې نجونو ته به مېرمنو درس ورکوو، د هلکانو په مکتبو کې به نارینه وو درس ورکوو. دا دلیل یې ورته راوړ چې دا هم معقول دلیل نه و، یعنې دا یو دروغ و، داسې یو شی په مکتبونو کې نه و. وروسته چې خلکو ورسره بحث وکړو، دا دواړه دلیلونه یې د دوی رد کړی چې دا یعنې هغه دلایل نه دي چې تاسو د هغې په مخ باندې ښوونځي دروازه په نجونو پر مخ وتړئ. نو بیا یې وویل چې په نصاب کې باید تغیر راوړل شي. نصاب چې دا ځینې داسې مضامین دي چې هغه فکري فکر د اړخه سم نه دي، د افغانستان په نسلونو په فکر باندې کار شوی دی، دا درس د اسلام په چوکاټ برابر نه دی. نو نصاب یې ورته بانه کېښودو، یعنی یو نیو رقم بانی را وړلې تر څو د ښځینجونو د تحصیل مخه ونیول شي. دلایل هم داسې دلایل وو چې هغه معقول نه و. عمق نصاب اوس هم ده او هغه لباس اوس هم ده، هغه استادان اوس هم دي. ولې صرف دوی د دې لپاره چې د نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي دا دلایل یې راوړل چې غیر معقول و.
مېرمن تو تخیل کې دار ته وایي چې اوس دغه دلایل چې معقول نه و څومره تاوان یې د نجونو ته ورسوه؟
تاوان خو واضح معلومه خبره ده. هغه نجونې چې نن باید دولسمه فارغه شوې وي، د کانکور ازموینه یې ورکړې وه، پوهنتونونو ته یې لاره پیدا کړې وه، هغه شاته پاتې شوې. هغه نجونې چې نن باید په اووم اتم کې وایي، هغه په هماغه شپږم کې دي، یعنې یو کال تعلیمي ضربه د افغانستان راتلونکي ولیدله. مونږ یو کال مخکې د نړۍ نه شاته پاتې شو، د تعلیمي برخې څخه، همداسې د اقتصادي برخې څخه، همدغسې د نړۍ سره د سیالۍ د برخه. یو کال د افغانستان یعنی هم تعلیمي برخې، هم که مونږ هغه د فکري ودې باندې هم بس وکړو، نو یعنی د هر اړخه افغانستان ته یوه داسې ضربه وارده شوه چې دا نه جبرانېدونکې ده. مونږ یې د نړۍ نه یو کال شاته دي وغورځول.
دلته نړیوالې ټولنې ته او خپل افغانانو ته څه په کار دي؟ آیا داسې حل لارې شته، دا داسې لارې چارې شته چې دوی په دې باندې کار وکړي چې په راروان کال کې یا په پسرلي کې دغه ښوونځي پرانیستل شي؟
لکه څنګه چې زه ما ځینې بحثونه د دوی ولیدل، د عمارت کسانو هغو چې مونږ په دې باندې یعنې جدي بحث روان کړی ده، امکان لري د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ پرانستل شي، البته د شپږم نه پورته. خو دوی داسې ډېرې وعدې کړي دي نړیوالو نه. زه ګیله په دې نه کوم چې نړیوال صرف همیشه ویلي دي چې مونږ دا تشویش لرو چې په افغانستان کې دغسې حالت ده، یعنې هغوی صرف بس تشویشونه څرګندوي. زما ټوله امید هیله خپل افغانانو ته ده چې هغه په بهر کېږي، هغو چې تر څو د نړیوالو دفاترو مخ ته لاړ نه شي، خپل وړاندیزونه د افغانستان اصلي تصویر هغوی ته وړاندې نه کړي، خلکو مشکلات ورته ونه وایي، د تعلیم په برخه کې خندونه ورته ونه وایي. نړیوال زموږ په وړاندې هیڅ هم نه شي کولای. نو په دغه وخت کې افغانانو ته پکار ده په ځای دې دی چې جنګ ته دوی لاره برابره کړي او سیاسي امتیازاتو ته لاره برابره کړي، او یا ووایي چې مونږ د طالب حکومت منو نه منو، د دې پر ځای د ولس مشکلاتو دپاره هلته غږ پورته کړي، شاید ځای ونیسي او نړیوال هم دې ته مجبور شي تر څو د دې خلکو په اړه باندې جدي اقدام وکړي.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتخیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
ناروې د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروې د دایمي استازولۍ لخوا په یو بیان کې راغلی دی چې دا غونډه به د بندو دروازو تر شاوي او د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
ناروی د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروی دایمي استازولۍ په دې اړه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې، که څه هم د دغه غونډې دقیق وخت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا به د افغانستان په اړه په بېلابېلو مسایلو پکې بحثونه وشي. په اعلامیه کې راغلی دي یونما چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې استازولي کوي، څنګه کولای شي چې افغانان او سیاسون سره همغږي کړي، او دا چې امنیت شورا څه باید وکړي چې په افغانستان کې داسې یو جوړښت چې د ښځو او ټولو افغانانو غږونه پکې واورېدل شي رامنځته کړي. په اعلامیه کې راغلي چې غونډې ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه وربلل شوي دي، خو د ګډون کوونکو هیوادونو نمونه نه دي اخیستل شوي. د خبر پاڼې پر بنسټ دې غونډې ته به د افغانستان د وضعیت په اړه په یاد هیواد کې د ملګرو ملتونو استازي معلومات ورکوي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لیوه کال زیاته موده تیریږي. په دې موده کې لشپګمو ټولګي او پورته د نجونو خوونځي تړل شوی. خزو ته د کار او لشرعي محرم پرته د لری واټن سفر اجازه نه ورکول کیږي او حجاب هم پر دوی اجباري شوی دی. د دې ترڅنګ پر طالبانو تور دی چې د دوهې د هوکړې خلاف یو ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړی او ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی. د یادونې ده چې ناروې د روان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې طالب چارواکو ته یې پکې د ګډون بلنه ورکړې وه چې د یو شمیر افغانانو له انتقادونو سره مخ شوه. نیوکې دا وی چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او د دوی په خبره په نیمګړتیاوو یې سترګې پټې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شجده فیره کیرن ډیکر ترکیې ته رسیدلې او هلته به د افغانستان په اړه له بیلابیلو افغان لوریو سره خبرې وکړي. اغلې ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی، ترکیې ته د دې لپاره تللې ده چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاسیونو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بیلابیلو قومونو استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا د هغه ناستو دوام دی چې تدابیر یې تېره اونۍ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوي او دوی پلان لري چې په نورو سیمو کې هم له میشتو افغانانو سره خبرې وکړي، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. هڅه مو وکړه چې د ناروې د ناستې او دغه شان د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د شاژرفیرې د لیدنو کتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د هرې هغې غونډې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د کنټرول او افغانانو سره د مرستې په تړاو جوړیږي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین دوسیمو ته د پلټونکو استولو ته چمتووالی نیسي، څو د روسیې هغه ادعاوې وڅېړي چې وای کیف پکې د ککړو بمونو په جوړولو بوخت دی. اوکراین د روسیې له دې ادعاو وروسته د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې غوښتي دي چې پلټونکي دې ورواستوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
اوکراین او متحدینو یې د روسیې تایید اچ کیف غواړي په راډیو اکټیف ککړه بمونه جوړ کړي او د روسیې په ځواکونو یې وکاروي رد کړې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا د دې ادعا د سپیناوي لپاره د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې غوښتي څو په بیړنۍ توګه اوکراین ته پلټونکي واستوي او د په وینا په اوکراین کې هغه سوله ییز تاسیسات تفتیش کړي چې روسیه پکې د ککړو بمونو د جوړېدو دو ات آکوی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد یې رښتینی دی او د پټولو لپاره څه نه لري. د کولیبا د غوښتنې په ځواب کې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې د اکتوبر په 24مه په یوه اعلامیه کې وویل دوی د اوکراین دوه سیمو ته د پلټونکو د لیږلو په چمتووالي بوخت دي. په دغه اعلامیه کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی دا تایید کړی چې د اوکراین دا دواړه سیمې د دې ادارې تر څارنې لاندې دي او په منظم ډول پلټنه کیږي. ګروسی همدارنګه زیاته کړې ده چې اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکراین په دوو اټومي تاسیساتو کې د ځینو فعالیتونو ته ادعا او پړه د روسیې له بیانونو خبره ده. د اټومي انرژي د نړیواله ادارې د مشر په وینا دا دواړه سیمې د دوی تر څارنې لاندې دي او په یوه ساحه کې چې تیره میاشت پلټل شوی د ګروسی په وینا هیڅ داسې اټومي فعالیتونه یا مواد نه دي موندل شوي چې اعلان شوي نه وي. په اعلامیه کې راغلي چې دا اداره راتلونکو ورځو کې د سیمو ته د پلټونکو استولو ته چمتووالی نیسي. روسیې دا کړې چې اوکراین غواړي په راډیو اکټیف بیولوژیکي او کیمیاوي موادو ککړ بمونه جوړ کړي. دا ادعا د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د ناټو د یو شمېر غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره په یو لړه تماسونو کې راپورته کړې ده. بریتانیا، فرانسې او امریکا متحده ایالاتونو د اکتوبر پر 23مه په ګډه اعلامیه کې د روسیې د دفاع وزیر سرګی د ادعا ویرت کړی دی. د دې ګډې اعلامیه په وینا د دوی اړوند دفاع وزیرانو سره د خبرو پر مهال د روسیې دفاع وزیر په دې اړه هیڅ راز شواهد نه دی وړاندې کړي. بلخوا د دوو امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړل شوی دی چې امریکا پر اوکراین د روسیې د کروز توغندیو او بی پلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هیواد ته د هاک زړور هوایي دفاعي سیستم ورکوي. د هاک د دفاعي سیستم وسایل د ویتنام د جګړې د وخت په ټکنالوژي سمبال دي، خو له هغه وخت راهیسې څو ځله نوي شوي دي. د دې میاشتې په پایله کې د اوکراین پر ولسي وګړو او زیربنایي تاسیساتو د روسیې لخوا د توغندۍ و له پرله پسې ورانوونکو بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره ژمنه کړې چې واشنگټن به اوکراین ته پرمختللې هوایي دفاعي سیستم ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
له آزادۍ رادیو مخمنی خبری مجله اوري. یو شمیر افغان سکان او هندوان وایي چې سکالې د دیوالی مراسم پکاو په دې اړه راپور د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس زابل کې لسګونه بې ځایه شوې کورنۍ د روان ژمي لپاره خواړه او سرپناه غواړي. دا کورنۍ وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د بېوزلو کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دې مرستې ورسره وکړي.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندگی
ده. بې ځای سوي چې ټول شمیر شاوخوا شپېتو کورونو ته رسیږي. د شاوخوا یو نیم کال راهیسې د زابل مرکز کلات ښار ته چیرمه تر شلېدلې خیمولاندې د کړاوونو ډکې شپې سبا کوي. دغه کورنۍ د تیرو جګړو پر مهال د زابل له بېلابېلو ولسوالیو بې ځای سوي او لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې سوي. فاطمه او فوزیا په همدې بې سرپناه کورنیو کې د ژوند سختۍ تجربه کوي. دوی وایي ماشومان او لویان یې خوړلو ته خواړه، اغوستلو ته جامې، اوسېدلو ته سرپناه او آن څښلو ته پاکې اوبه هم نه لري.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داسې خلک ستا چې د اودسه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ږیری زما پلار په دا سپین نظر اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره مې سره نه کومک کومه کوي، نه یو بل دغه راسره کوي. وروره موږ وجو تجي ناست، موږ ماشومان وجو تجي دي. خدای که دا گولی ډوډۍ وسله رو یا سرپناه لرو. باران دی اوس ټوله خیمې را باندې ساتي. دغه ځای نه پکښې کې و چې موږ یا پکښې کې کښېن یا پکښې کې ولاړ سو. کښېنان موږ ټوله ورځ میمنان لڅې پښې لڅ غوږونه دونې شې ولاکه لرو چې موږ یا د دیر پښو کې.
بسم الله او حکمت الله هم د دغه کورنیو له غړو څخه دي. دوی راتلونکي ژمي ته سخت اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سرپناه او د ژمنیو توکو د مرستو غوښتنه کوي.
نو بوټي لرم، نو بلرم، نو می څوک ولاکه غمه خوري نه دی. دلته ولاکه وای چې دلته حیوانات پراته دي، کیسانات پراته دي. وای دی دا وز د داسې مشکلات سره یم چې دوه نه لرم چې د ماشان د کونډې تیم ته زور ورسوم.
موږ سره وای چې همکارې موسی او دولت دا وکړي چې د ژمي یو شهید را برابر کې، یو سرپناه دې راته برابر کې. خیمې مو داسې سره شوړېدلې دي، ګرده د ګودړانګې ګودړانګې دي. موږ یې له ارزو دغه لرو چې د یو سرپناه را پیدا کړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالوکیل خادم د یادو کورنیو ستونزې مني او وایي د دې کورنیو سره د مرستې لپاره هڅې کوي.
د خپل همکاران سره مناسبه کړی دي چې هغه ډیر دغه تجمن دي چې دې ته پاره یو سرپناه ځایونه برابر کړي. کوم ماشومان په بل دغه کې چې کوم ماشومان د دې دغه یې دغه سګرځ په کوڅو کې تعلیم په برخه کې څه دغه نه لري، هغه د پاره د تعلیم د پاره هم څه دغه ورته برابر کړی دي. هغه په ور ولسوالۍ کې مو ځایونه ورته برابر کړی دي، خاص په ولایتي مرکز کې.
د زابل د بې ځای سوي کورنۍ په داسې حال کې د سرپناه په ګډون د لومړنیو مرستو غوښتنه کوي چې دا مهال په ټول هیواد کې خلک د بیکاری او غربت څخه شکایت کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
یو شمیر افغان هندوان او سکان وایي سکالې له دې کبله چې ډیر عزیزان په افغانستان کې نه وو د دیوالی مراسم پیکو. کابل میشتي منموهن سنگ استالفي ازادۍ راډیو ته وویل له دې عمله هم دا مراسم مختصر ولمانځل شول چې ډیر شور جوړ نشي. له بلې خوا هند ته تازه کډوال شوي یو شمیر افغان سکان او هندوان وایي په کډوالۍ کې ورته د دیوالی مراسم ولمانځل ډیر سخت وو.
داد منموهن سنگ استالفي غږ دی. هغه چې کابل کې اوسېږي وایي څه کال د دیوالی مراسم د نورو کلونو په شان نه وو. هغه د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دیوالی مراسم لکه خلک هم نه وو، خلقم بده دا تاسو ټوک باندې خوشحال نو کوم مسالم پیدا نشي مشکل پیدا نشي مونږ په دې دیوالی کې څنګه تاسو دا کوم پټاکی او دا شیونه
د ازادي رادیو د راپورونو پر بنسټ ورستی او کال کې ډیر شمیر افغان هندوانو او سکانو د نامنی او دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله خپل وطن پریښود او یو شمیر نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند ته کډوال شول. افغان سیک ګورمن سنگ چې اوس هند کې اوسیږي وایي درې میاشتې کېږي چې له افغانستان هند ته کډوال شوی دی. هغه خپل وطن لري په بل وطن کې د دیوالی د نمانځلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دیوالی هند کې ونمانځله خو مسافري ډیره سخته ده. وطن او خپل جایداد چې رایادیږي ډیر راته ګرانه تمامیږي.
حدسه مو کړه چې اوسمهال په افغانستان کې د افغان هندوانو او سیکانو کره شمېر معلوم کړو خو له ډېرو حدسو سره سره ونه توانېدو دا شمېرې په لاس راوړو. څه کال د اکتوبر 24مه د دیوالی ورځ وه چې د هندوانو او سیکانو لخوا د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول هند کې ونمانځل شوه. د راپورونو پر بنسټ دا جشن د شر پر وړاندې د خیر پر ظلم د نور په دود نمانځل کېږي چې د هندوانو او سیکانو یو له مهمو مذهبي او سنتي جشنونو دی او 15 ورځې دوام کوي. په دیوالی کې موسیقي غږول کېږي، اور لوبه کېږي او شمعې روښانه کېږي. د نور جشن د هندوانو د کلیزې له مخې د خزان په نیمایي او د نیمې میاشتې په پیل کې نمانځل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، او سم ورزو د کرکټ پر لور. د کرکټ د شل اووریز د نړیوال جام د کوربا استرالیا او سریلانکا ترمنځ همدا شیبه لوبه روانه ده. سریلانکا 155 منډې کړې وي او 158 هدف یې ټاکلی دی سیالي لوبډلې لپاره، او تر اوسه په 11.3 اوورونو کې د استرالیا لوبډلې شپږتیا منډې کړي، دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. افغانستان د دې دوو لوبډلو ترڅنګ له انګلستان، آیرلند او نیوزیلند سره په الف ګروپ کې لوبېږي او سبا به له نیوزیلند سره مسابقه وکړي. د نننۍ لوبې په اړه جزئیات له احمد شیبرنا اورو.
نن لومړۍ ورځ ده چې په دې جام کې یوه لوبه کیږي. دا لوبه د استرالیا او سریلانکا ترمنځ ده. سریلانکا په ټاکل یو شلو ورونو کې 155 منډې جوړې کړې او شپږ لوبغاړي وسوځېدل. استرالیا اوس بیټنګ کوي. دا لوبه د کوربا استرالیا لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې خپله لومړۍ لوبه یې د نه اتیا منډو په توپیر له نیوزیلند څخه بایللې ده او اوس د غوره لوبډلو د الف ګروپ په اخره کې ده. که نننۍ لوبه بایلي دا خطر شته چې دا هیلې یې مړاوي شي چې له دې ګروپه به نیمه پای لوبې ته رسی شي. سریلانکا بیا له آیرلند څخه په دې ګروپ کې یوه لوبه ګټلې ده او تر دې دمه یې په دې ګروپ کې دوهم ځای خپل کړی دی. سریلانکا هغه ټیم دی چې له لومړي پړاو څخه د 1200 پیاوړو لوبډلو غوره پړاو ته لاره وکړه، خو یو بل تجربه کار ټیم ویسټ انډیز دی چې له لومړي پړاو آوټ شو. ویسټ انډیز یوازینی ټیم دی چې له 2009 کال راهیسې چې د شلو ورونو نړیوال جام پیل شوی دی دا اتلولي یې دوه ځله ګټلې ده. یو شمیر نورو لوبډلو دا جام تر اوسه یو ځل خپل کړی دی. اوس چې دا ټیم آوټ شوی دی، روزونکي فلیپ سیمونز اعلان وکړ چې خپله دنده پرېږدي. سیمونز به د نومبر له 10 د ډسمبر تر 12 له استرالیا سره د ویسټ انډیز د دوو ټیسټ لوبو پر مهال روزونکی پاتې شي، بیا به دا دنده پرېږدي. د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 14 پیل شوې چې پای لوبه به یې د نومبر په 13 ترسره شي.
د استرالیا او سریلانکا په لوبه کې بدلون نه دی راغلی. 12.1 اوورونه دي. استرالیا 159 منډې کړي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او باید 158 هدف پوره کړي. له دې سره قدرمنو اوریدونکو راورسېدو. د خبرونې په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو.
نوم مې رئیس احمدزی ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. دا خو دوه مسلې دي. یوه داسې دغه کاغذ د بانک نوټونو ډېر زیات خراب ده، لږ نه ډېر، ډېر کمزوری کاغذ ده. داسې یو سوورې جب ته واچې او راوباسي دا وروسي بیا دې کارولو نه یم. او دویم مسله دا د خلکو بانک شمارې نه لري، یعنی اکاونټونه نه لري. که ور سړی اکاونټ جوړ کړي پیسې به بانک کې شي او تبادله به د شماره کارت لاره کیږي.
زما ټولو افغانانو نه دا هیله ده چې هر نفر باید ځان سره بټوه ولري، ټولی پیسې بټوه کې کیږدي. دې سره به زموږ 80% روپۍ خوندي شي انشاءالله. د بټوې نشتون په صورت کې باید نفر جریمه شي، ځکه بټوه لازمي شي. زمون افغانان په سلو کې 15 نفر بټوي لري نور ټول روپۍ همداسي جبوتا چوي.